مازدیګر څلور بچې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام لرو چې کوربه یې عصمت څاروندی. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند د موافقې په اړه د دوهم پړاو غونډه سبا په استانبول کې جوړیږي، دواړو خواوو د اکتوبر په 13مه د قطر په پلازمینه دوها کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند موافقه کړې وه. د طالبانو د دفاع وزیر چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر سره د اوربند موافقه لاسلیک کړه، وایي په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو پر لارو چارو او داسې یو میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې په افغانستان او پاکستان بلکې په سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې پر سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدې، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیو د حملو راپورونه خپره شول. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو ملاتړ به نه کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د سولې، بشري حقونو او دوامداره پرمختګ لپاره پر خپله ژمنه ټینګار کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ بیا تازه کړي. یوناما دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو د ورځې او د دې سازمان د تاسیس د اتیایمې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې ملګري ملتونه له لسیزو راهیسې د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دی او د ټول شموله حکومت ولی د ښځو د حقونو ملاتړ او حیاتي مرستو چمتو کولو لپاره کار ته دوام ورکوي. یوناما وایي دا کلیزه یو فرصت دی چې دوی د بشري مرستو او بشري حقونو د ساتنې په ګډون په مهمو مسلو کې خپل رول منعکس کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډاډ ورکړی چې اسرائیل به لویدیځه غاړه له خپلې خاورې سره زمیمه نه کړي. ښاغلی ټرمپ د اسرائیلو لخوا د لویدیځې غاړې د الحاق د هڅو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه. د امریکا ولسمشر همداراز له ټایم مجلې سره په یو مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه خبرداری ورکړی چې د عربي هیوادونو ته په دې تړاو ډاډ ورکړی او که دا کار وشي نو د ده په وینا اسرائیل به د امریکا ټول ملاتړ له لاسه ورکړي. د اسرائیلو په پارلمان کې د لویدیځې غاړې د الحاق په اړه د یوې طرحې لپاره رایګیري که څه هم سمبولیکه بلل شوې خو ګڼ غبرګونونه یې پارولي دي. د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د پارلمان دا کار غندلی او هغه یې د مخالفینو قصدي سیاسي پارونه بللې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو جکپوړي پولیس افسر عدنان اکبر ځانوژنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې اس پي عادل اکبر پرون د سرینا هوټل مخې ته په دنده بوخت و چې ناڅاپه یې له خپل ساتونکي څخه ټوپک واخیست او ځان یې وویشت. یاد چارواکي زیاته کړه چې پولیسو ساتونکو او نورو همکارانو هغه د اسلام آباد یو روغتون ته ورساوه خو هلته تر رسیدو مخکې عادل اکبر ساور کړی وه. چارواکي وویل چې په سمدستي توګه د دې پیښې د لامل په اړه ویل ګران دي. د اسلام آباد پولیسو یو بل افسر جمشید خان هم مشال راډیو ته د عادل اکبر د ځانوژنې پخلی وکړ او زیاته کړه چې دی نه پوهیږي هغه ولې داسې یو ګام پورته کړ. او د رزمي لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک په بیلاروس کې د اتلولۍ کمربند وګاټه. احمد ولی هوتک په ډبلیو کی ټی اف سازمان کې چې لوبې په مینسک کې وي مرکزي لوبه درلوده. هغه وتوانید خپل روسیال د سبمیشن په مټ مات کړي او د اتلولۍ کمربند وګټي. بلخوا په یو اف سی کې د شنبې په شپه افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حقپرست لوبه لري. حقپرست به د یو اف سی په درې سوه یویشتمه دوره کې له استرالیایي لوبغاړي کیلیان سال کیل سره مخامخ شي. حق پرست تر دې دمه اتلس لوبې ګټلې او پنځه یې بایللې دي. هغه وروستی وار په یو اف سی کې د شپې تر ټولو غوره لوبې جایزه هم ګټلې وه.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
د
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند دوام او د دوه اړخیزو ترنګلو اړیکو د عادي کولو په اړه راتلونکي شنبه د اکتوبر په 25مه د ترکیه په استانبول کې خبري وشي. په دې اړه دوړو خو په هغه ناست کې موافقه وکړه چې تیرونه په دوحه کې د قطر او ترکیه په مزګرتوب دایره شو او په نتیجه کې دوړو خو اوربند وکړ. د طالبانو د حکومت پر اساس د دوحه په موافقه کې د اوربند متقابل احترام د یو بل پر امنیتي ځواکونو ملکی وګړو او زیربناو د برید نه کول د ټولو موضوعاتو د حل لپاره د خبرو اترو د لارې غوره کول او د یو بل پر ضد د بریدونو د نه ملاتړ موضوعات شامل دي. د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې لا ډېرې ترنګلې شوې دي. پاکستان پر طالبانو تور پوری کوي چې د ټي ټي پي غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړې، خو طالبان دا اداره دوی او وایي چې پاکستان په خپل خوره کې داعش ته ځای ورکړی دی. د دوو هیوادونو ترمنځ له نښتو سره هم مهاله پاکستان خپلې ترانزیتي لارې بندې کړې چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. پاکستان د سپین بولدکلار د سوداګری مالونو پر مخ پرانیستې خو نوري لارې لا هم بندې دي. پروانه خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو په دې احتمال چې آیا اوربند به دوام وکړي او کنه خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دی په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ. ټولو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. د خبرونې په ترڅ کې به تاسو ته هم نوبت درکو، تاسو درنو اوریدونکو ته چې زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنې وکړي. لومړی پیژند صاحب، په دوحه کې خو اوربند وشو او خبرې هم د همدې لپاره وي چې یو اوربند وشي. د طالبان او پاکستان د استانبول د خبرو اصلي ایجنډا ستاسو په نظر څه ده او یا به څه وي؟
سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او د باس ګډونوالو تاسو ته. زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې ایجنډا کې دایسې ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډیره تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناس څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نسو ورکولای زما په اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نه شي. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتېدو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بیلګې ډېرې لرو. یو علت یې دا دی چې موږ باید تر ټولو مخکې باید ځان پوه کړو چې ولې دغه ډول شخړې یا لانجې وخت په وخت رامنځته کیږي او د دوو شخړو او لانجو هغه د پردې تر شا پټ اهداف څه شي دي. که موږ دغه تحلیل له ځان سره ولرو نو بیا کولای شو چې خوشبینه او یا لږ خوشبینه واوسو. تاسو ګوري په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک عمق ډیر واضح دی او ډیر واضح نشي، وخت په وخت راڅرګندیږي. او هغه دا دی چې د هند د پولو لپاره او پاکستان د خپل ستراتیژیک امنیت د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې هر وخت د حکومتونو او سیاسونو دلاري یا د هغو د کارولو دلاري یا د هغو پر هغو باندې د فشار راوړلو دلاري غواړي چې هند سرخوږی رامنځته کړي. او په دغه توګه باندې ونسی کولای چې
ډېر مننه. یعنی په وروسته به په دې خبرې وکړو چې که چېرته داسې وي نو دلایل یې څه کېدای شي، د پاکستان اندېښنې څه دي، او آیا لکه څنګه چې پاکستان وایي واقعا د افغانستان لخوا دوی ته سرخوږی پیښیږي او که نه، په دې به هم خبرې وکړو. کور ودان ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د قطر له خبرو سره څه توپیر ولري که به د هغو خبرو تداوم وي؟
بل زم فکر کوم، سلامونه دې تاسو ته او ستاسو ملمنو او اوریدونکو ته. زم له پیژانس سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلودل کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصلې ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسېږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو آمادګي نه درلودل چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي، د هغه لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي. او هغه هم په داسې حالت کې، په دا ګرماګرم د موضوع کې چې دغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکر کوم فقط دغه تداوم به یغه ته بل څه رسمیت ورکړي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه اوسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه وي، او پاکستانی خو حتماً چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیه دغه تعهد ته پات نشي، نو ممکن یو کوشش وي چې دته یو د اوربند ته داسې یو شکل ورکړي چې لږ سره اقلا که دا موقتی شکل نه یو دایمي شکل ته واړي.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسه. اندر سه تاسو فکر کوي چې دا به د تیرو خبرو تداوم وي، او که تاسو داسې عقیده لرئ نو اوربند خو وشنو نور نو څه ډول تعهد به پدې کې اخیستل کیږي؟
سلامونه نیکی هیلی او درنه ترمن صاحب تاسو ته، د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته، هم درنګه درنو اوریدونکو ته. زه خپله لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربند اوس ځکه د طالبانو د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا وسې په افغانستان کې امنیت دی، نو داسې اوس اولسې دغسې بې صرفې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي، او نور خو هېڅ هم نشته دی په نورو، یعنی که په نورو اړخو باندې وغږېږي د طالبانو د حکومت بیا خو هېڅ نشته دی، یوازې همدغه طالبان سي مخکې مخکې کوي یا نور خلک یې مخکې کوي، هماغه د امنیت خبره کوي. د زه دې دغه نه په دغه تیرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سم چې دا تیره ناسته د څه لپاره وه، رښتیا هم د دې لپاره وه چې دغه وه د اوربند لپاره وه، دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه شي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بل خوا ته جګړه، دا لکه پایلې دی، لکه له بده بخته چې اوږدېږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي، دغسې یو په دویم هېواد او په درېیم هېواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هېواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوه اوږده مرحله چې لکه روانه، لکه د افغانستان د له بده بخته د افغانستان د نوي کړکې چې هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي، زما په اند باندې دا به دغه نه وي. خدای دې وکړي چې دا وروستی دا اوربند وروستی شي او د افغانانو لپاره هېڅ بل ستونزه را پېښه نه شي، خو له حالاتو یا له دغه د اوربند له دغه چوکاټه یا د دغه خبرو اترو له ناستې او له قطر له هېواد نه او له همدارنګه د خبرو له دوام نه داسې معلومېږي چې دا کړکېچ په روان وي، او بل د د ستونزې هغه اصلي لامل دا دی چې پاکستان تور لګوي یا پاکستان یا حقیقت یا تور لګوي یا هر څه دی، دا په یوه ورځ باندې نه شي کېدای چې پای ته ورسېږي، شاید دا دغسې همدغسې دوامداره واوسېږي تر څو پورې یو بېخي علني ډېر واضح دا توافقات ونسي په دغه مرموزه فضا کې زه فکر نه کوم یو موافقه ته دی ورسی.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه استاد پیژند. ستاسو په نظر که چیرته ابدالي پاکستان تور صحیح هم وګڼو چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي او له دې ځایه پاکستان ته د حمدو لپاره ځي، د دوی دواړو روابطو ته په کتو څومره ممکنه ده چې طالبان د دې هغوی مخه ونیولی شي، او دې ته هم په پام چې افغانستان او پاکستان څه باندې 2400 کیلومتره پوله لري، او د هغه وخت کې چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو له هغه وخته ویل کېږي چې دا پولې د کنټرول وړ نه دي، نو آیا طالبان کولی شي چې مخه ونیسي؟
زه په دې نظر یم چې دغه ټي ټي پی هم خپل په واقعیت کې عمره د پاکستان د پاره خطرناک نه دی، او یا هغه سی یو ډاله نه ده چې دی په اعلامیو او په مطبوعاتو کې د پاکستان حکومت شي. زما تاکي مطالعه دا شي چې دا خپل د پاکستان د پوځي ګټو اجمخ کې ما یادونه وکړه د پوځي ستراتیژي عمق د اهداف د پلی کېدو لپاره په دغه زمانی مقطع کې یو مجهول الهویه جوړه شوې توندلارې ډاله ده، او تر څو پورې چې دوی فکر کوي د پاکستان پوځ فکر کوي چې د دغې لارې دوی کولای شي چې خصوصا په افغانستان کې دوی هغه خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته رسیږي، دغه
یعنی خپل اهدافو ته باید په دې شکل ورسیږي چې هر ورځ لسکونه پوځیان وژل کیږي.
او دا په پوځي اهداف کې د دوی لپاره دا ډیر
فکر نه کوي چې دا تقریبا هغه سی تیوري ده لکه چې کله لویدیز واکونه په افغانستان کې ځینو بویل چې طالبان دوی خپل خلک دی، او دا جنگ هم همداسي او هغه جنگ دی غیر حقيقي جنگ دی. فکر نه کوم چې هغه سي یو کانسپیرسي تیوري ده.
نه دا کانسپیرسي زه دې ته نه وایم، موږ کتاس ته طالبان او هغه تیر دغه د غرب او طالبان خصوصا د امریکا او د طالبانو اړیکو ته وګوري، دا واضح په ډاګه کوي چې دا تیوري په اصطلاح سره د دغه کانسپیرسي تیوري نه و، دا واقعیت وو، او په دې برخه کې ډېر شواهد شته. یو تر ټولو غټ سند دا دی چې دغه د دوهې تړون چې سره کوم دوی امضا کوي او څومره لنډ وخت کې دوی
ته شرایط دغه راغلل، بالاخره همدې نتیجې ته ورسېدل چې څنګه کېږي جنگ نشي ګټلی، نو دغه لارې انتخاب کړه، او غوی هم چې غوښتل تقریبا هغه تر لاسه کړي ول، یعنی غرب ته به نور له افغانستان تهدید نه پېښ شي، او نور نو د دوی لپاره څه پروا لري چې په افغانستان کې څوکي
دا نه دا خو موږ تاسو د عامو خلکو په ساته باندې فکر کوو، او کلشت جوړ تحلیل وکړو مطالعه وکړو ام دا ټول شان پلان سیوی و څنګه کولای شي چې موږ دا ومنو چې یو هیواد ځانته د ټول نړۍ سوپر پاور وایي، او بیا د وسلوالي جنگی د مهارتو یا د غیر د ماتېدو جوګانی او د انیس کولای شي هغه لمنځه یوسي، یا هغه
هغه فیصله سره دغه خطر اټیټ کې موږ خیر لاسي موضوع و ته د پاکستان او د هغه موضوع و د طالبانو ترمنځ
خبره ټي ټي پی زړه فکر کوم ټي ټي پی پاکستان په دې کې کافي تجربه لري د توندلارو مذهبي ډلو د جوړولو، د مذهبي ډلو ګوندونو د جوړولو، او د غو سره د مرست کولو، او د غو د لاري خپل اهداف درسیدو په برخه کې کافی تاریخ لري او تجربه لري، او په دې برخه کې دوی تخصص لري.
صحیح ډیر مننه کوربدان مخته دي چې استاد ستانزي ته ورشو، یو دوه وريدونکو منتظر دي، دوی به ډیر منتظر نه پریشتو ور به شو دوی ته. لمړی مهرباني کوي احمدي صاحب.
سلامات
اوسه مهرباني کوي.
او مننه نه ونه سلامونه سرور سب سرما د اول سم مزره خو تاسو به تر باندې میږي ماشاءالله تاسو پتا چې راځو رښتلې راځي چا په استلا باندې نو په ټوله کې چې وګورم تاسو دې سره ډېر وخت مشکلات درو یاره دې معاملې نو ورسې هر وخت به دې خپل خاصات موږ باندې منل پر پرې پېښو تقریبا موږ به سنجره وسې یا خلکو په تعامل سره کاو یا به سن ورته وي نو دا اخر کې چې وګورم دا سور زکه هغه دوی یو څه سبق واخیست د دوی یو حکومت ته چې وګوره سرواز محترم لکه هغه کمر بازار دی هغه سرمایه نه لري تقریبا یا د بل ژبې وي یا د بل ژبې وي نو په ټولو پر کې دا کمر بازی کړی ده نو اوس وګوره چې دغه ستونزې پیدا کړې افغانستان ته یو څه د موته چې وګړي شهیدان سوال دی وبخي نو د بابا نظر نور بیا داخله ونه کې بیا هم کدی ترکیه ته ځي کوم غونډه کوي نو دا ملکونه چې داخل شوی دی باید که سیج باندې تر واخلي نو په دې اړه څه وخت موږ وګورای تقریبا صبر کولو کې دي چې وړوړ جنگره فار وخت دا مرزو کې نو اخر کې خبره غلطه ولا نو مې نه زړه راشه دا چې ګورې څوک مې مدرا یعنی وګورې ما دې نو دا سوال ده چې نور دا ملکونه کې تاسو کوم ګورنډي بل ګورنډي سره داسې مشکلات لري کې نه لري نو په دا کلو ګورم نو دایم دوی رنج ولا دا دایم موږ تینا خسته یو تقریبا هغه موږ تاسو کوای چې موږ ماجر ورغلی یاته دغه پالنه کړې دا نو هغه نه ګټه کړې دا سروان سے مختلف دی دی رگٹی وګړي نه تقریبا ما مخ کې ورې سدي کار کړی کمار باندې دا نو بیا موږ ورسره ګټه نه سره تقریبا ماجر باندې سره بوج فشار چولای دا دلته وګړه افغانستان د پکر نو ټکی شو افغانستان کې یو څوک لاس تا دی څوک ستاره خو موږ دې ته وادار نه کې سروان سے مختلف چې بیا په شور وسره واغلو نو کله دا خدای نه خسته او چې نو عام خلک به زوم لاس په کار چې دا یو بد ته پټ هغه لري او فایل
وي سلامات اوسه احمدی صاحب کور ودان قاری صاحب پښتون تاسو هم ستړي مشه مهرباني کوي
سروان سم سره ما پاسه دې موږ سره مې سلامونه تاسو سره جوړ ټول کار کوم کاورې دوم کو تاسو دواړو مل منوته
سلامات اوسه مهرباني کوي
سروان سم چې دې چې زمو زو سره سم ما او تاسو سره دې والا نه زبې خبره درته وکم
مهرباني
هو عدالتم سه پښتنه وکړه و استاد زمي ځای چیرې دی دا دور ټول په دوبي ماته چا احترام کړی چې دې زمي د ځای پښتنه مې کوي نو اول خو خدای وکړي دا زموږ نظر چې موږ ورکو بر عکس ثابت شي دا وربند یې نشو ما کتي نشو بیا په افغانستان او پاکستان کې یوازې په افغانستان کې نه په پاکستان کې دا دی وکړي چې مسلمانان ور په ویلو کې ونه لمبيږي او پاکستان خپل د دورنګ پالیسي الله سوخي سروان صاحب حق ویل جبه پرې کول دي د جيبي پر کې دل د کزاحت تر توایم دغه وربن چې دوی وسکړي د امه کتي ته په ترکیه کې جلسه وشي هم کپن ارزه چې جلسه وشي سر سوچ پاکستان خپل دورنګ سیاست په افغانستان په مقابل کې خپل دورنګ سیاست ته تغییر ورنه کې او خپل د دورنګ پالیسی نور په کا خپل د دورنګ پالیسی پر د افغانانو څخه دوی وانه کې زه خوشبینه نه مې دی وربانته خو بیا دې خدای وکړي چې زموږ دغه نظر بر عکس ثابت شي یو څو وربان ما به انتره شي زموږ د دوی په ما به انکه وروري راشي تاسو معلومه ده پاکستان هغه دولت ما مخکم تاسو ویلی و پاکستان هغه دولت چې کلی دوی خپل خوري او پوسټکه پر ما وتاره غورځي پاکستان باندې موږ درې حق د همسایتوب درلوده یو د بشر حق او یو د ګاونډیتوب حق او یو د مسلمانۍ حق دا غدري سره حق پاکستان دې نه دي پردې کړی دا خدای دې کدی هی کزین ته نږدې سم دې نه غواړي ک امریکا ته نږدې سم دې نه غواړي ک روس ته نږدې سم دې نه غواړي ک چین ته نږدې سم دې نه غواړي ک اسلامي مملکو کې سعودي ته نږدې سم دې نه غواړي اصلا دې داسې حکومت په افغانستان کې غواړي ار خبره چیز باید د پاکستان سره مصلحت وشي نو زه په دې خوشبینه نه یم
ډیره مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسې وس په ورشو درنو مل بنوته لمړی استاد ستانی صاحب تاسو دې احمدی صاحب خبري واوریدي دی وای چې یو پښتون دې په خبرو کې پیدا شو هغه دا چې وای د طالبانو حکومت له نورو غونډیانو سره مشکل نه لري ولې له پاکستان سره مشکل لري کدا هم کې زیاته کو حال ده چې مخکې خو تور دا و چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي نو دا ولې داسې سو
زه بخښنه غواړم چې دا یو وګړي شرح ته ضرورت شته که په دې برخه کې مالک تر زیات خبرې وکړي بیا بل برخه کې نوبات کم راکړي. موږ د تاریخ په وګړو کې تقریبا د شپږ کاله او یا کاله راهیسې یو نوی روان په دنیا کې رامنځته شو. هغه دا و چې په 1950 لسیزه کې د مشترک تقویم یو کوشش کېده چې د امریکا او د روسیې ترمنځ د شوروي ترمنځ دغه هیوادونه خپل ځان ته راټول کړي. دا د وارساو د ناتو د پاک د پیمان هغه کوشش و. منتها خپل ناتو او وارسا اساس نمونه ښکاري. دا باید د اروپا په ساحه کې محدوده پاتې شوی وای. اروپا ډېر کوچنی ځای ده، غونه چې هغه هیوادونه شرق و غرب کې تقسیمول هغه خلاص و. لغنه وروسته دوی راغلل چې د امریکا لخوا د یو سیاست په نامه د کنټینمنت یعنی د شوروي محاصره کول د جغرافیې نظره کوشش وکړه د نور هیوادونه هم ځان را بیا دا نور پیمانونه د سیتو و سنتو دا په دې نامه زیات شول. په هغه وخت کې یو کوشش وشو د دوی لخوا چې دغه هیوادونه هغې کې متزلزل کې او هغه د دغه کودتا له لارې نه وشول. هغه کې ډېر خلک د هغه ته فکر کوي چې څه ورته وایي د مصادق کودتا په ضد چې کودتا امریکایان وکړله اخواته یې واړو د شاه محمود خان په مقابل کې په افغانستان کې بیا یو شکل د کودتا درلود چې داود خان راغی بیا نظامي راغلله او ملکی حکومتونه له منځه ولاړل. په پاکستان کې هم اسکندر مرزا و د هغه په مقابل کې هم کودتا وسو. دغه درېو کودتا په دغه منطقه کې پله پسې راغلل. ورپسې بیا د جلال بایار و د هغه په ترکیه کې مصادقه یعنی مستقیم دغه خط ترکیه اوسنی ایران افغانستان پاکستان او ورپسې البته په عراق کې هم کریم قاسم کودتا وکړل. دغه کودتاګانې ټولې د لوی قدرتو لخوانه کېدلې او دغه د حکومتو شکلونه نظامي کول او دا باید په غیر مستقیم توګه یا د ناتو یا د وارسا په پیمانو کې دوی شامل شوي وای. اما په نور دنیا کې داسې یو شکل وسو چې هر وخت چې کودتا کېدل دا کودتا پس له یو وخته هغه نظامیان بېرته تلل خپلو قشلو خپلو کارو ته ملکي خلک راتلل د هغې ادارې بېرته جوړولې. منتها په پاکستان کې یو داسې کار وسو چې پاکستانی نظامیان بېرته ولاړل نه. هغه د سیاست په صحنه کې عمل همغه وخت تر اوسه پاتې دي په یو ډېر ظاهري شکل سره. یو څو نفر راولي یو پارلمان سب پارلمان کې قومي اسامبله و ده یو شکل دی هغه لري د عرفي او غیر نظامي حکومت لري. اما نظامیان د پاکستان هیڅ وخت ونه وتل د سیاست صحنې نه. په عین وخت د پاکستان موجودیت د هند په مقابل کې هغه په جنگي حالت کې پاتې شو او د نظامیانو لپاره دی یو نوی ضرورت و که مشروعیت نو ضرورت و چې نظامیان باید په سیاست کې پاتې شي او تر اوسه پورې دوی له منځه نه دي تللي. نو د هغه په خاطر دا چې نن په پاکستان نن په افغانستان هم لکه یو بل ورځ په کشمیر ده بل ورځ دا ده بل ورځ هغه دغه ټول بهانې دي. بیا د البته د روسیې شوروانو راتګ افغانستان ته دوی ته بهترین فرصت شو. د دې په خاطر چې پاکستان اصلي تعریف دی چې دغه تعریف که څوک ښه غوږ ورته ونیسي په دقت سره بل هېڅ شي ته ضرورت نشته. پاکستان یو هیواد نه ده. پاکستان یو سیاسي یو نظامي ساختار ده یو نظامي ټولنه ده چې دغه ټولنه یو مصنوعي ملت خپل شاته راکشوي. یعنی په یوازې د نظامي برخه د حکومت د دولت برخه دلته برعکس ده. یعنی په پاکستان کې ټول کار نظامیان کوي هغه د ملت مصنوعي ملت نوم یې هات بهانه ده. نو د هغه په خاطر باندې د نظامیانو خصلت زیاته ده. هغوی خو فرض کړه که تاسو یو سیاسي نظامي صاحب منصبي هستید تاسو ته د سولې نه د جنگ وخت بهتره ده. دیس په جنگ کې تاسو خپل قدرت او شجاعت ښودلئ، په جنگ کې تاسو مډالونه اخیستلئ، په جنگ کې تاسو ته معاش زیاتېږي، او دغه ټول فایده او ګټې چې د دې په جنگ کې دي، نو دغه خاطر د دوی